ازادي راديو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي راديو دا یو ساعت پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپل خاور کې عملیات وکړي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د خیالي تشکیلاتو او سرتیرو د کموالي له کبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اوړو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فیسبوک مسؤول مشر په یوه پیغام کې ډاډ ورکړی چې پر مسلمانانو د غچ اخیستو د اقداماتو مخنیوی به وکړي. ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې ډسمبر میاشتې په 28مه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل سي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان ولسمشر له پاکستانه د حقانی او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو ته چمتو دي او په هلمند کې یو شمېر امنیتي سرچینې د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبره کوي. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللي او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوي د بخشې د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیې زیاتوي ښاغلی غنی همداراز ویلي چې طالبان یو افغاني پدیده نه ده او ګواښي ټولې سیمې ته متوجه دی چې په وړاندې باید د یوې واحد ستراتیژۍ له مخې عمل وسي. افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوالې ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د ګواښ احساس ونه کړي. روسه ترجیح چې افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو د اسلام آباد په درې اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو موافقه وکړه. د سولې عالي شوراوی حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. د دغه شورای وغړی حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادې رډو ته ویل سولې د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده.
خبرې شروع شي، خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبره شوې وه چې داسې یو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ورباندې مرتبه وي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رډو ته ویلي چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې خبرې بیا پیل سي. ملګر ملتونو له افغان چارواکو غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ودې او د اساسي ازادیو د ساتنې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. یو نمایه د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت د غوښتنه د بشر د حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په ترڅ کې مطرح کړی ده. د بل خبر لمخې د مدني ټولنو لسکونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت او د بشر د حقوقو له خپلواکې مسون څخه یې وغوښتل چې په هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو عاملین محاکمه کړي. او په هلمند کې شمیر امنیتي سرچینو د نوم نشودلو په شرط دا منلې چې د خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په ورته وخت کې د هلمند دولتي شورا رئیس کریم تل هم تاییدوي چې دغه ولسوالۍ سقوط کړی دی. په خانشین کې د تیراتو ورځو راهیسې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام درلود، خو دولتي چارواکي دا خبره ردوي. دا کورنۍ خبرونه زما همکار احمد تکل د سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو لزای پر ځای کې دورسته د راپورته شوی لنجې د ډیپلوماټیک یاوري د هڅو پترس کې پرون په انقره کې د عراق د کوردستان د سیمه له مشر سره وکتل. د راپورونو له مخې اردوغان او د کوردستان د خود مختار اداري مشر مسعود بارزانی د تروریزم پر ضد مبارزه لپاره د همکارۍ پر اړتیا خبرې وکړي. ترکیه وایي د عراق شمال ته ځواکونه د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې له کورد پېشمرګه ځواکونو سره د ګډ کار او هم د هغو د روزنې لپاره استولې دي. بارزانی چې لوګدې مدیر رئیس لنقری سره اړیکې لري، په دې دوه ورځني سفر کې د ترکیه د ملي استخباراتو له ادارې څخه هم کتنه وکړه او هم یې د استخباراتو له مشر سره وکتل. اردوغان او بارزانی د خبرو په پای کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ اعلامیه خبره نه کړه، خو اردوغان الجزیرې ټلویزیون ته وویل چې د ترکیه ځواکونه په 2014 کال کې د عراقي مشر په غوښتنه د دې هیواد په شمال کې ځای پر ځای شوې دي. هغه وویل د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی غوښتنه د سرتیرو د روزنې لپاره حیدر علی بادی د سرتیرو د روزنې لپاره مرسته غوښتې وه، او د هغه په غوښتنه ترکیه په 2014 کال کې د باشیکا د روزنې کمپ پرانیست. د ترکیه ولسمشر همداراز وویل عبادی تر دې وروستیو پورې هم د ترکیه مشرانو ته دا خبره نه وکړي. روسیا، متحده ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف ویلي چې روسیا به په سوریا کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسی سیالی سیرګی لاوروف به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي، خو دواړه به راتلونکي کې ونی په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ان پیټرسن به په دې خبرو اترو کې د واشنگتن په استازي توپ ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ ته د مسلمانانو پر ضد له ترخود سرګندونو سره سره د روان دسمبر میاشتې په 28 نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ترامپ په دې وروستیو کې ویلي و چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د ننوتو اجازه ورنکړل شي. د صدر اعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 30 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ترامپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دای د مسلمانانو په اړه د ترامپ له څرګندونو سره مخالف دی. نتنیاهو ویل اسرائیل ټولو ادیانو ته درناوی کوي او د خپلو وګړو د ټولو حقونو ضمانت کوي، خو د زیاته کړه چې اسرائیل به د هغو افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان، عیسویان او یهودان له مخې وژني. د اسرائیلو د 8 میلیون وګړو څخه باندې 1 میلیون مسلمانان دي. د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې تاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سولیز چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. د فیسبوک مشر لیکي زمامور او پلار د یو يهود په توګه ماته درز د کړی چې پر ټولو ځنګړو ټولنو د حملو په وړاندې باید ودرېګو، حتی کدا حمله مستقیما پر موږ هم نه وي. او رسته خبر د عراق یو سیدونکو د شپږ اشاریه څلور میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د لاتري یو جایزه ګټلې. دا سړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی نږدې 10 ورځې مخکې د امریکا په اوریګن ایالت کې د لاتري دفتر ته ورغی او درې میاشتې وروسته یې د خپلې ګټلې جایزې د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. یاد شوی عراقي ته به د دې جایزه په 25 کلنیو قسطونو کې چې د هر قسط ارزښت به 2,650,000 ډالر وي ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتل چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپل خاوره کې باید عملیات وکړي. د هلمند ولایتي شورا غړي وای د خیالي تشکیلاتو او سرتیرو د کموالي لکبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي.
که د سرحدیانو دوه کنډکه په قانشین ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ د پاغه ځای کې فعال وای، موږ به نن په دغه د وضعیت سره نه مخامخ کېدلی.
په اسلام آباد کې روانه اونۍ سوي د آسیا زړه کانفرنس څه لاسته راوړنې درلودې، د څېړونکو څرګندونې به هم واورو.
دا خبرې د اهمیت وړ وي او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
د فراه ولایت د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې قرارداد چې دوه کاله مخکې بشپړ سو اوس د ناامنۍ له کبله لغوه سوی دی.
دوه کاله تیر سو دوی ونکو بیا لغه نه وروسته بیا دوه کاله نور پې تیر سو چې د دوی قرارداد خلاص سوی دی. نو قرارداد فسخ سو پیسې سته.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د نوې څېړنو له مخې اسلام د نړۍ تر ټولو مذهبونو زیات په سرعت سره خپرېدونکی مذهب دی. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او همداراس کور کلی او ردل مهروي. د ازادي رادیو د ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې پر وړاندې خپل خوره کې عملیات وکړي. د ولسمشری مانی د وی اعلامیې لمخه ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نور ډلې د افغانانو د بیرحمانه وجنې عاملین بللې او پر وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیا ذاتوی شاغلی غنی همداراز ویلی چې طالبان یو افغان پدیده نه ده او غواشي ټول سیمې ته متوجه دي چې پر وړاندې باید د یوې واحد ستراتیژي لمخې عمل وسی. اجمل تورمن نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې ویلي چې پایدار با عزت او پر عدالت ولاړه سوله زموږ اساسي غوښتنه ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایان د دفتر څخه په دې اړه په ویښ پرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په هغه کتنه کې چې د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په هغه هیواد کې درلودله په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه نور د خبرو او ژمنو پر ځای عمل او داسې میکانیزم ته اړتیا لري چې لامسي. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د طالبانو پر وړاندې د پاکستان غبرګون ته په اشارې سره پاکستاني لوري ته ویلي سره له دې چې تاسې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوي خو تر اوسه د حقانی شبکې پر ضد تاسې هیڅ عملیات نه دي کړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر دغه شان د پاکستان صدر اعظم سره په دغه لیدنه کې زیاته کړې چې حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بیرحمه وژنو عاملین دي او تاسو څخه موږ غواړو چې د دوی پر وړاندې قوا استعمال او عملیات وکړي. اعلامیه وایي محمد اشرف غنی پاکستانی لورې پوښتلې چې آیا تاسو د طالبانو پاکله د دوی د چلن او که د دوی د تابعیت پر بنسټ د ښه او بد قضاوت کوي، ځکه پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان پر ضد جنگیدونکو طالبان ښه او د پاکستان پر ضد جنگیدونکو طالبان بد ګڼلي دي. د اعلامیه له مخې افغان ولسمشر په دغه کتنه کې څرګنده کړې چې د دوی د چلن یا د اړوندو هیوادونو د وینا پر بنسټ په ښه او بد د طالبانو ویش یو ناسم ویش دی، نو د دغه ویش پر ځای دی د هغوی پر وړاندې قاطع عمل او مبارزه وشي. د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه خبره شوې دغه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په دغه کتنه کې ویلي چې د افغانستان خاوره هیڅکله د نورو پر ضد نشي کارولی او نه هم موږ د نورو په څیر غیر حکومتي ناسالمې ډلې پیاوړي کوو. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته ویلي زه بیا هم وایم چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي، ځکه دا دواړه ورونه او ملګري هیوادونه دي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
همداراز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ اولسن په اسلام آباد کې په خپل کې غونډه درلوده. دا کتنه د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه. درې واړو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو وروسته یو غټه اعلامیه خپره کړې ده. رضوان مراد د دې درې اړخیز اعلامیه مهمه برخې را اوروي.
افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو ژمنه کړې ده. د درې وړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د استانبول له کانفرنس وروسته خبره شوې راغلي چې دا درې وړو هیوادونو شمن دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ به د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره بیړني ګامونه اخلي. کابل، اسلام آباد او واشنگتن شمن دي چې د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم ګړندې کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د سولې د پروسې د بیا پیلولو هدف د مهمو مسلو پر سر د خبرو او توافق لپاره زمينه برابرول او د داسې یو حل لارې ته رسیدل دي چې د ټولو افغانانو غوښتنې پکې ځواب شي. افغانستان، پاکستان او امریکا ژمنه کړې ده چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د ډلو د شاملېدو لپاره به په عاجله توګه داسې شرایط برابروي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې د داخلي دوه رښتینې انتخاب وړاندې کړي. په دې درې اړخیزه اعلامیه کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې هر ډول تروریزم د دوړو هیوادونو لپاره ګواښ دی او کابل او اسلام آباد به د غراس اجازه نه ورکوي چې خاوره د یو بل او یا د کومبل دریم لوري لخوا د وسلوال فعالیت لپاره استعمال شي. د اعلامیې له مخې په دې هم توافق شوی چې که کومه ډله د سولې په خبرو کې له شاملېدو انکار وکړي نو دواړه هیوادونه به پر ضد له هر ممکنه لارې اقدام کوي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به له افغانستان او پاکستان سره لازمه همکاري کوي. په دې هم سلا شوې ده چې د افغانستان مزکنۍ بشپړتیا، یووالي، خپلواکۍ او د افغان دولت مشروعیت ته به بشپړ درناوی کیږي.
آزادي رادیو لوونه ترو
دا آزادي رادیو ده. د هلمند ولایتي شورا وايي د خیالي تشکیلاتو او ناکافي سرتیرو لپاره د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي. سره له دې چې په هلمند کې د شاوخوا 13 زره سرتیرو د حضور په اړه ویل کیږي، خو د ولایتي شورا وکیلان وايي د افغان پوځ اکثره تشکیلات خیالي دي او مسؤلین یې امتیازات ځان ته اخلي. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایتي شورا وکیلان وايي په خنشین کې د کافي سرتیرو د نه موجودیت لامل جګړه وجود وسو او یاد ولسوالي د وسلوالو پلاس ورغله. دغه وکیلان زیاتوي تیر ورځ ماپښین مهال خنشین ولسوالي تر شدید جګړې ورسته طالبانو ونیوله. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وای د ملي اردو څخه دی د جګړې رهبری واخیستل سی او په هلمند کې د افغان ځواکونو د تشکیل د ارزونې لپاره دی یو با صلاحیت هیئت وټاکل سی. اغه تور پر کړ چې دلته د اته ډیر زر سرتیرو موجود تشکیل خیالي دی او هم د لامل دی چې د هلمند ولسوالي یو په بل پسې سکوت کوي.
د خیالي تشکیل له پلوه څخه موږ هر وخت پر خیالي تشکیل باندې انتقاد کړی دی. موږ د خانشین د ولسوالي سکوت یوازې د خیالي تشکیل له کبله څو چې په هغه ځګه کې دوا کنده کده سرحدیانو موجود وو ولې چې ماسیبه کې الته یو څلونی وک سانو چې بل اخر د وی ټولې نس تشکیلول. زه وایم کده سرحدیانو دوا کنده ک په خانشین ولسوالي کې سرحدي ولسوالي د هغه ځګه کې فعال وای. موږ بنن ود په دغه د وضعیت سره نه مخامخ کېدلې. بل اخر دغه غفلات دغه دغه خیالي تشکیل د خترادیانو موږ دغه ځګه تورته ولوش پرون مو د خانشین ولسوالي سکوت ولا دا د دغه دغه ټول نظام کې ان په ټول مسلو قوتو کې د خیالي تشکیل خبره ده. د خیالي تشکیل موږ دغه سیده ګړنګ وغاړي تا چولې شهر ورځ او په بل پسې د ولسوالي سکوت کې
شاکر ول اګه سان چې د امنیتي مسولینو پر اساس کې دي دغه سرتیرو امتیازات جپتا چې وي چې غیر حاضر دي او دوی حاضر بولي. شاکر ازادي رتول تیر ورځ په خنشین کې د جنگ پر مهال د سرحدي پولیسو د دوو کندکونو د موجودیت خبر ورکول سوی وو. د جګړې په دواړو مهاجونو کې 200 سرتیرو هم نو موجود او دغه شدید جګړې په وړاندې مقاومت یوازې ملي پولیسو په غاړه درلود. د ولایت شورا مرستیال مجید خونځدول د هلمند اوسنوي حالاتو په اړه اندېښمن یو او کچیر دی وی د کیک رهبری لمخې د جګړې مخونېول سي جګړه به ډیر ژر د لشکرګاه تر جنوبي پولو ورسیږي. هغه هم د افغان ځواکونو تشکیل خیالي وبلی او د غو پاړه د تحقیق غوښتنه وکړه.
د هلمند شمالي ولسوالۍ سکوت وکړي. د شاه خپل څلګم او زدوی میشتې لا اضافه وخت کې چې سکوت وکړي. ادي خانشین سکوت وکړي. په دې کې باید دولت جدید توجه وکړي او دې مشکل ته د ستونزې ستګنی د هلمند ولسونه مجبوری چې خپل ځان دفاع به خپل کوي. هغه چې پاګ نو وایي هغه کوي. کستا سیادی دلته هتان علي سوي وکړل جلب جذب معلومات وغوښته چې کلی وګدو اتل زغه سهم لګي خدای 15 شپږ زغه عدالت موجود نکړل چې نو ټول نو هغه عدالت هغه سان به یو ډیر زغه دو ډیر زغه نو دا چې پولیس دا چې نظم ما دا چې سرحدي پولیس کم دي تر خپل تعداد ډیر کم دي نسته دا مشکلات چې پیښیږي غټ لامل هم ده.
دا په اصل کې چې د تیری وی میشت رئیس د لشکرګه اړوند د بابا جو په شمول د مرجع او نادلی ولسوالیو ډیر سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې هم دولتي حکومت د پوسټي 70 او د چهارشنبه په ورځ د خنشین ولسوالۍ سکوت د هلمند خلک اندېښمن کړی دي. د هلمند ولایت وند عمر زواکوي د خنشین ولسوالۍ د مرکز څخه 2 کیلومتر لري جګړه روانه ده. هغه په دې اړه چې د خنشین د ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو کده طالبانو په لاس کې دی څه ونه ویل. ولکېږي وسلوالو دغه ولسوالۍ تر نیولو وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ترڅنګ یو شونځي هم سوځولې دي. خو دغه خبري خپلواک سرچینو نه دي تایید کړي. محمد الیاس دای د ازادي رادیو هلمند.
په همدې حال کې د کونړ والی د قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو او وژنو لاس واخلي او د سولې له بهر سره یو ځای شي. خو بهرانیو وسلوالو ته ګواښ هم وکړ چې که بیا هم په کونړ کې جګړې ته دوام ورکړي نو له سخت مقاومت سره به مخامخ سي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای جنگونه او جګړې خلک وژني او هیوادونه ورانوي، نو د افغان دولت ټولو مخالفینو ته پکار دي چې له ورور وژني او هیواد ورانونی لاس واخلي او خپل نور ورونو سره د وطن په آبادی او د هیوادوالو د سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړي. په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاد محمد طیب عطا ویل افغانستان د جرګو مرکو کور دی او تر اوسه چې په هیواد کې کومه ستونزه پیدا شوي افغانانو د خپلو سپینګیرو او دینی عالمانو په وسیله هواره کړې ده. اوس هم باید له جرګو کار واخیستل شي او وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
یاد حکومت نه ناراض دي، یاد بل چا په لمسون باندې زموږ ستاسو د هیواد را نهي او راشي د خپل ورونو سره یو ځای وګپ وګه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه واخلي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ویل د ټولو افغانی وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوي چې له جنگونو تیر شي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
پایس ورته غږ کوم چې ورونو راشي د خپل نورو دوستانو ورونو په څنګ کې د دې خاورې د خدمت لپاره لاس را ونغاړي. مخالفت دلاس و که تاسو ډیر د فتوان کشتره تر څو خلکو ته قناعت ورکړي، دعوت ورکړي او نور یې د هغو لارو نه چې هغه د تخریب لارې دي، د هغې کې د موږ د ځوان نسل، د موږ د بچیانو، د موږ د خلکو وینې تویږي، د هغو نه یې منع کوي او عداوت یې کوي.
کلیمزی بهرانی وسلوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې باید د افغانستان د نیولو خوبونه له یاده وباسي او په دې پوه شي چې افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلې خاورې ساتنه کوي.
ولې د هغه چا په مقابل کې هېڅکله موږ ضعیفه او د تسلیمۍ اراده نه لرو. هغه څوک چې اساسي، ابدي او بنیادي د دغه خاورې دښمنان هغې د کلو کلو رئیس د افغانستان بدبختی غوښته ده، د افغانستان تباهی غوښته ده، د افغانستان د خلکو تاریخ ده ثابته کړې. د انګریزان نه تنن پورې هیڅوک په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان خاوره د اشغال کړو یا د خپلو هغو اهدافو ته ورسي.
خلق ویله تیرو شاوخوا څوار لسوکالو په افغانستان کې د سولې راتلو او د جنگ بندیدو د پاره افغان دولت او نړیوالو یو څه سمبولي کې هڅې کړي، خو تر اوسه کومه مثبت نتیجه نه ده ورکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خو اوس مهال زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د مدني ټولنو لسګونو غړي د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې دغه کمیسیون د خلکو حقوقو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. سلګونو کسانو د کابل یو شمیر اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د جنگي جنایتکارانو او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پر ضد شعارونه ورکړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی خپل کړنې د قانون په اساس ترسره کوي، خو اجرات او مجازات د حکومت کار دی. یوسف خان زدران نور حل راکوي او راپور د مظاهره کوونکو په ژغونو پیلېږي.
په داس حال کې چې د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي، دلته په هیواد کې ډیر شمیر خلک په همدې ورځ د اړوندې ادارې څخه شکایتونه لري. د کابل ښار سلګونه اوسیدونکي او مدني فعالان د پنجشنبې په ورځ له دې امله د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخې ته راغونډ شوي وو چې په وینا یې دغه کمیسیون له ایجاد رئیسې د پام وړ هیڅ کار نه دی کړی. دا کسان د بورې څلور لارې څخه تر دغه کمیسیونه راغلل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یې په ناغېړۍ، په بېطرفۍ او ګڼو نورو تورونو تورنه وو. د ری وطن زموون کې سالم ازرخیل د لاریون پریکړه لیک ولوس چې پکې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله.
موږ د بشري حقوقو کمیسیون ته خبرداري ورکوو چې د جنگي جنایتونو راپور د پیوام یاش کې د نن خبر کړي او د کمیسیون رهبری او ترکیب د بدل شي. کنه موږ کمیسیون د ملي ګټو د ناقص په توګه ملغا اعلانو. موږ غوښتنه کوو چې د ټولو هغو کمیسیونو چارې د تعقیب شي چې په تیر وخت کې د جنگي جنایتونو د څړلو لپاره د حکومت یا نړیوالې ټولنې لخوا جوړ شوی او پایلې تر اوسه نیمګړې پاتې دي.
مظاهره کوونکو له ځان سره د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د څیړلو شعارونه هم لیږدول او ویلي چې دا قضیه نه باید لکه د پخوانیو پیښو په شان بې مجازاتو پاتې شي. په همدې ډول دوی د هغو چارواکو د دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوله چې په باور یې په جنګي جنایتونو کې ښکیل دي او د بشر حقونو ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه هیواد کې د پراخو بشري حقونو د نقض خبره نه ردوي، وایي چې د دوی کار تر ډیره راپور ورکول دي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بایدار وایي چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو لیست خپرولو ته هم چمتو دي، خو په دې اړه د دولت سیاسي اراده نه ویني.
په ځینو مسایلو کې بیا زموږ صلاحیت نه ده. قانوني موږ د یو قانوني ادارې په توګه باندې زموږ کوم مکلفیتونه چې په دې حقله باندې وو د بند قرارداد نه را په دې خوا، بیا د رئیس جمهور د فرمان د 1318 کال د کمیسیون د ایجاد په حقله باندې په هغې کې کوم مکلفیتونه موږ ته سپارلي، هغه موږ کامل توګه باندې سرته رسولي دي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې دغې موادو نه په کوم ډول استفاده وکړي.
هغه وایي چې خلک باید د کمیسیون پر ځای په دولت د اجراتو لپاره فشار راوړي. د بشري حقونو څخه د سرغړونو دغه لیست د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وخت کې تیار شوی، خو تر اوسه یې له خپرېدو څرک نه لیدل کېږي. ویل کېږي چې په دغه لیست کې تر ډیره لوړ پوړي او نوم لرونکي کسان شامل دي او له همدې امله یې د خپرېدو مخنیوی شوی دی. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې له دغه کار څخه نه یوازې جنایتکارانو پند نه دی اخیستی، بلکې له دا ډول معافیتونو څخه یې ګټه اخیستې او ورځ تر بلې دا کسان لا زیاتې سرغړونې کوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
زویمون پا مکتب که دباران در پارابانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د فراه ولایت د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې قرارداد چې دوه کاله مخکې بشپړ شوی وو، اوس د ناامنۍ له کبله لغوه شوی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د اوبو او انرژي وزارت په دې هکله پوره کار نه دی کړی او نه غواړي دغه بند ورغول سي. نور حال زموږ خبریال راکوي.
د فراه ولایت مدني فعالین په دغه ولایت کې د بخش آباد د بند پروژې د ډیزاین د ځنډولو له امله اندېښمن دي. د دوی په خبره د اوبو او انرژي وزارت د بخش آباد پروژې د ډیزاین کار د راتلونکي لمریز کال د پراختیايي پلان څخه لرې کړی چې دا هېڅ فرایي ته د زغملو وړ خبره نه ده. عبدالرحمن ژوندی یو تن مدني فعال وایي که دولت په دې برخه کې ګام وانخلي نو دوی به په لاریون لاس پورې کړي.
لکه څنګه چې اورو واقعا ځینې کړي یا کسان په لوړه سطح سته چې نه غواړي دغه بند جوړ شي، ځکه دا بند چې دی ډېر مهم دی د فراه ولایت لپاره، حتی د ټول افغانستان د نیم افغانستان لپاره دا ډوډۍ ورکوي. اما اوس دغه اوبه ځي ایران مملکت ته، کېدای شي دغسې کسان اوسي زموږ په نظر چې نه غواړي دا بند جوړ شي ځکه ګټه یې نورو ممالکو ته رسېږي. موږ هیله مند یو چې دغه د بخش آباد د بند د پروژې هغه کوم پلان چې دی یا په بودیجه کې ځای پر ځای شي، که چېرې دا کار ونه کړي موږ فرایان د مدني ټولنې فعالین ټوله موږ لاس په کار کېږو او د اړتیا په وخت کې موږ مظاهرې هم کوو، غواړو چې موږ تر مرکزي ادارې پورې ورسېږو.
له بلې خوا بیا د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ یوازې دا مني چې د بخش آباد د بند د ډیزاین د پروژې مخنی قرارداد د ناامنۍ له وجې لغوه شوی دی. د والي په خبره دوی هڅه کوي چې د بلې کمپنۍ سره دا قرارداد ترسره کړي.
دغه کار دوی ونه سو کړلی. دوی ویل چې ناامنۍ ده او دولت زمونږ امنیت ونه نیو. اما پر دلیل چې دوه کاله تیر سو دوی ونه کو، بیا له غنه وروسته بیا دوه کاله نور پې تیر سو چې دوی قرارداد خلاص شوی دی. نو قرارداد فسخ شو، پیسې سته، پروژه سته، انشاءالله په دې نږدې ورځو کې د دې یو بل قراردادی ته قرارداد ورکړو. د فراه خلک چورت نه وږي. د هغه شی چې زمونږ حق ده هغه زه د چارواکو لستوني را باسم ورکوم.
که څه هم د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې په وړاندې ناامنۍ لوی خنډ بلل شوی، خو قومي مشران بیا دا خبره نه مني. حاجي ضیاءالدین شیوانی د بلبروک ولسوالۍ قومي مشر وایي چې ټول فراهیوال د دغه بند د رغولو ملاتړ کوي او ناامنۍ هم هسې یوه بهانه ده.
دا ټول فرایانو باندې که هر څوک د دې ته تهدید کوي، ټول فرایان د دې بند ملاتړ کوي چې دا بند جوړ شي. دا وروره دا بهانې به مسؤلین نه کوي، چارواکي دې نه کوي، د دوی خپل شخصي ګډوډۍ دي، د دوی خپل شخصي حسابونه دي په مابین کې چې دا هر
چا د هر هیواد په غوښتنه سره دا بند لغوه سوی دی یا د هر چا په غوښتنه سره چې دا بند لغوه سوی دی دا د دوی خپل شخصي نظر او د دوی خپل شخصي کار دی. زه په تمامه معنا سره وایم، زه په ډاګه وایم چې ملت یې ملاتړ کوي.
ټاکل شوی وه چې د 4 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د بخش آباد د بند ډیزاین کار 2 کاله مخکې پیل شي، خو دا کار ترسره نه شو. فرای اوسیدونکي په دې برخه کې د مرکزي دولت بېغوري او همداشان د ګاونډي هیوادونو په خاص ډول د ایران هیواد له اصفهانه دغه پروژې په وړاندې 2 لوی خنډونه بولي.
راپور مو له احمد شاه فطرت څخه واورید. د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو، اوس څو له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکي اورو.
ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غوښتي دي چې د حقانی شبکې پر ضد خپل خاوره کې عملیات وکړي. ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې حقانی شبکه او نورې تروریستي ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللي او پر ضد د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه وکړه. ورسته لدې چې افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو د اسلام آباد په 3 اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه. د سولې عالي شورا وویل حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. ملګرو ملتونو له افغان چارواکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د وګړو د اساسي ازادیو د خوندیتوب لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د غوښتنه نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې وکړه. د هلمند یو شمیر امنیتي سرچینو د هویت نه ښودلو په شرط منلی چې خانچین ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو له ځای پر ځای کې دورسته د راپورته شوی لانجه د ډیپلوماټیک یاورې د هڅو پترس کې پرون پنقره کې د عراق د کوردستان له مشر سره وکتل. ټاکل شوی چې د روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو استازي سبا په ژنیو کې د سوریې د روان بحران د حل پر لارو چارو بحث وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که څه هم د مسلمانانو په اړه د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ له ترخو سرګندونو سره مخالف دی، خو نوموړي ته بل د سره سره د روانې میاشتې په 28 نیټه اسرائیل ته د سفر اجازه ورکړل شي.
د ازادي رادیو ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو د صنعت ودی او صادراتو ته به اسانتیاوي برابر کړي، خو د غالیو له تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د ماشومانو له استخدامولو څخه ډډه وکړي. دا خبري وړ مورز د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په کابل کې د قالینو د تولیدونکو شرکتونو له مسؤلینو سره په یو غونډه کې وکړي. تفصیل د خان محمد سند پر راپور کې اورو.
په نورو بیلا بیلو ستونزو سربیره د غالۍ وبدلو په صنعت کې له ماشومان څخه کار اخیستل هغه سدي چې اوس ورته د افغان چارواکو پام شوه او د مخنیوي غوښتنه کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر حمایون رسا وایي چې د دې صنعت فعالان د بشر د حقونو د نړیوال سازمان نورمونه په پام کې ونیسي او په غالۍ وبدلو کې د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي.
حالینه کشور ما مارکیټ خوب در کشورهای منطقه اروپا او امریکا دارد. اخلاق تجارتی و مسؤلیت‌ها
زمونږ د هیواد غالۍ په سیمه اروپا او امریکا کې ښه مارکیټونه لري. تجارتی اخلاق او ټولنیز مسؤلیتونه ایجابوي چې د کارګرو او کارکونکو وضعیت ته پام وشي. په دې صنعت کې د ماشومانو استخدامول کېدای شي د بشر د حقوقو د اصولو په اساس د غالۍ پر مارکیټونو ناوړه اغیز وکړي.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې په تیر لمریز کال کې د 90 میلیارد ډالرو په ارزښت شاوخوا 350,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادرې شوې، حال دا چې په خاطر دې دا کچه یو څه لوړه وه. اوس د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې بهر ته د غالیو د صادرولو کچه بیرته لوړه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو وبدلو په صنعت کې سباندې 2 میلیونه خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه پر کارونو بوخت دي. سربیره پر افغان چارواکو د ګډ ویب د موسسې چارواکو هم ژمنه وکړه چې د دې صنعت له وادې سره به مرسته وکړي، خو دوی هم په دې صنعت کې د ماشومانو پر نه استخدامولو ټینګار وکړ. سره له دې چې مسؤلینو دا ونه ویل چې اوس مهال د غالۍ وبدلو په صنعت کې څومره ماشومان کار کوي، خو د فرزام د غالۍ وبدلو د شرکت رئیس احمد هادی فرزام ازادي راډیو ته وویل چې د دې صنعت په کارګرانو کې کابو 15% ماشومان دي.
وقتی یک میلیون بابا ورکنیم 20% شاد فارس 20 الی 25% شاد فارس خریجات هست
که 1 میلیون کارگران وخیو شل یا 25% مشماندی په شرکتونو کې نشته خو دغه شرکتونه په کلیو کې کورنۍ ته کار ورکوي او کورنۍ لخپل ماشمانو کار اخلي ترڅو چې د کورنۍ اقتصاد ښه نشي ناممکن ده چې ماشمان له دې کار منه کړی شي
د غالۍ او تولیدونکو د ځای برېښنا او زیربنا ستونزو ته هم اشاره وکړه خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پر وړاندې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې هوارۍ ته به هسې تیزې شي پخوا تر دې غالۍ اوبدونکو دا انتقادونه هم کړي وو چې افغان غالۍ د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو په نوم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادرېږي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
تازه خبرونه وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
دا ازادي رادیو ده د پیو سیرنیز مرکز د نوې څېړنو لمخې اسلام په نړۍ کې تر ټولو په سرعت سره خپرېدونکي مذهب دی پر راپور کې د اسلام په سرعت سره د خپرېدو دلایل راغلي او همداراس چې په کومو هیوادونو کې څومره فیصد خلک د شرعي نظام پلوي کوي د دې په زړه پورې راپور د هغې برخې په اړه به هم واورو چې په کښې راغلي په کومو هیوادونو کې څومره شمیر خلک د داعش غوندې سختدریځو ډلو ملاتړ کوي په ګډه یې اورو په ټوله نړۍ کې په ډیر سرعت سره زیاتېدونکی مذهبي شمیر د مسلمانانو دی که څه هم د مسلمانانو نفوس مخ پر زیاتېدو دی او دوی له یوې سیمې بلې ته کډې کوي او د داعش په شان سختدریځې ډلې له راپورته کېدو وروسته هم ګڼ شمیر خلک د مسلمانانو په اړه نه پوهېږي او ډیری امریکایان وایي چې د اسلام په اړه ډیر معلومات نه لري په وروستیو کلونو کې د پیو څېړنیز مرکز له څېړنو څخه چې د مسلمانانو په اړه یې کړي دي یو څو مهم ټکي دا دي مسلمانان یوازینی مذهبي ګروپ دی چې اټکل سوی د ټولې نړۍ د نفوس په پرتله به په سرعت سره زیات سي د راپور له مخې له 2010 کال څخه تر 2015 کال پورې د مسلمانانو په نفوس کې د نړۍ پر کچه 3.5% اضافه اټکل سوې ده دوهم لوی مذهبي ګروپ عیسویان دي چې د اټکل له مخې نفوس 15% زیات سوی دی د 2010 کال د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیارد مسلمانان اوسي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 3% جوړوي که څه هم اسلام د نړۍ پر کچه د عیسویت وروسته دوهم لوی مذهب ګڼل کیږي خو اسلام د نړۍ تر ټولو په سرعت سره خپرېدونکی مذهب دی د راپور له مخې انډونیزیا اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې پکښې تر ټولو زیات مسلمانان ژوند کوي خو د اټکل له مخې به هندوستان دغه ځانګړتیا ولري هندوستان به په 2050 کال کې شاوخوا 300 میلیونه مسلمانان لري چې له هندوانو وروسته به د دغه هیواد دوهم لوی مذهبي ګروپ وي د اټکل له مخې په 2050 کال کې به د اروپا 10% نفوس مسلمانان وي په امریکا کې اوس مهال شاوخوا 1% بالغ نفوس مسلمانان دي او په دغه هیواد کې د ټولو عمرونو مسلمانان 2.5 میلیونه نفوس لري د نړۍ پر کچه د مسلمانانو نفوس ولې مخ پر زیاتېدو دی د اسلام د اټکل سوي خپرېدو تر شا دوه وجوهات په ګوته سوي یو دا چې مسلمانان زیات کوچنیان زېږوي د نړۍ پر کچه هر مسلمانه ښځه په اوسط ډول 3.1 کوچنیان لري دا د نورو ټولو مذهبي ګروپونو په پرتله دی چې 2.3 کوچنیان زېږوي دوهم د 2010 کال د شمیرو له مخې مسلمانان د نړۍ د نورو مذهبي ګروپونو په پرتله تر ټولو کم عمره نفوس لري د هر مسلمان عمر په اوسط ډول د نورو مذهبي ګروپونو د غړیو تر عمرونو 9 کاله کم دی په دې توګه دغه ځوان مسلمانان به ډیر ژر نور کوچنیان زېږوي چې د مسلمانانو د نفوس په زیاتوالي کې ونډه لري د سختدریځو ډلو لکه داعش په اړه مسلمانان څه فکر کوي د پیو څېړنیز مرکز د شمیرو له مخې په مسلمانو هیوادونو کې ګڼ شمیر خلک د داعش په اړه منفي نظر لري چې پکښې په سروې کې برخه اخیستونکي د لبنان او اردن 94% وګړي هم شامل دي په یو شمیر هیوادونو کې خلک نه غواړي د داعش په اړه خپل نظر څرګند کړي چې په سروې کې د پاکستان 2.5% برخه اخیستونکي شامل دي د داعش په اړه په نایجیریا کې 4% د سروې برخه اخیستونکي مثبت نظر لري په نورو هیوادونو کې ځینې برخه اخیستونکو ویلي چې د تروریستي ډلو کارونه د توجیه وړ دي په دې خلکو کې د افغانستان 9.5% د فلسطین 3.5% او د مصر 9.5% برخه اخیستونکي په دې نظر دي د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا ټولو برخه اخیستونکي چې 9.5% راځي ویلي چې شریعت باید د هیواد رسمي قانون وي 1.5% عراقیان او 15.5% پاکستانیان هم په دې نظر دي
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي اتل نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه چې په یو حمله کې ټپي شوی و درته ریپورت خپرو، او همدارز بده جرمنی په شتوتګارت کې د پارکوپین په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د وروستۍ لاسته راوړنو په اړه ریپورت درته خپور کړو. لومړی راځو د نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه ریپورت. د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل نصر احمد بهاوی چې د تیرې جمعې په شپه په یو حمله کې ټپي شوی و، اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. ښاغلی بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې تر وروستیو سلګو پورې به د افغانستان لپاره خدمت کوي او د مبارزې په لار کې داسې سرښندنې هرومرو راځي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورټ ته. افغانستان هغه هیواد چې اتلان یې هدف ګرځي، خو بیا هم د دغه هیواد د نوم د پورته کولو لپاره درېږي. نصر احمد بهاوی چې د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل دی، په تیرونه کې په یو حمله کې ټپي شو، خو وایي چې تر وروستۍ سلګو پورې د افغانستان لپاره خدمت کوي. نصر احمد بهاوی چې تیر جمعه په یو وسلواله حمله کې لاس ټپي شوی و، بیا هم د افغانستان لپاره له خدمت خبري کوي.
ما همیشه گفتیم و بازم میگم راه مبارزه را قدم د پیشی به ایالت ها میاره.
ما تل ویلی او بیا هم وایم کله چې څوک د مبارزې لار نیسی، لدې برخلیکونو سره مخ کیږي. کله چې څوک په خپل هیواد کې د بدلون لپاره یو کار کوي، نو تبن لدا سي خندونو سره مخ کیږي. هله منیم چې خپل روحیه له لاس ور نکړو او بیا هم هڅه وکړو،
باز هم تلاش کړو.
نصر احمد بهاوی د افغانستان لپاره لڅو نړیوالو او اولمپیکی سیالیو څخه مډالونه ګټلی دي. نصر احمد بهاوی د تیرې جمعې په شپه د ناپیژاندو وسلوالو لخوا تپی شوی و.
ساعتای پنج کم هفت یا ده کم هفت بکنم که
پینزه یا لس کمی و بجه وی چه ده پیخه شو. ده تایمانی لدویم سرک راتلم لخپل تر کورتن گراج ترده و موتر په چتکه را نگده شو. کلمه چه اولی دل نونا پیجان ده خلکو دروازه اخلاص اکری را تاویلی چه مخوری که نولو دی. ما اول چه دزی مکویلی موتر خکت شم، خو دوی را بعد دزی اکریم
سامت کرو بغلم تیر شد مرمی کم و حتی زیر پیرانی و پیران و جاکت و کتیم همیشه بار کردم.
د خغلی بهاوی په خبره دغه ناپیژاند وسلوالو د هغه موټر هم له ځانه سره وړی دی. نه یوازې بهاوی، بلکې له دې مخکې څو نور افغان لوبغاړي چې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان لپاره مډالونه ګټلي دي، له ورته حملو سره مخ شوي، ټپي شوي او یا هم په نازوان مردانه توګه باندې وژل شوي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې په هر حالت کې د افغان لوبغاړو له ملاتړ لاس نه اخلي او د لوبغاړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کړي. دغه ریاست ویاند عارف فیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکاران هیڅکله د سایسو تر تاثیر لاندې نه راځي، په خپلو ورزشونو کې، په خپل تامیناتو کې په عالي روحیه باندې پرمخ بیایي.
که څه هم افغان لوبغاړي څو ځله د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي دي، خو بیا هم د افغانستان لپاره په سیالیو کې برخه اخلي. دغه لوبغاړي چې اوس وختي ځاني خوندیتوب هم نه دی تامین، له ډېرې پخوایې په مالي برخه کې هم د هغوی ژوند ته چندان پام نه دی شوی. وبلیدل شي چې د افغان حکومت له لوري پر لوبغاړو باندې د وروستیو حملو مسأله څومره جدي نیسي. ترنو ریدونکو، اوس به هم راشو یو بل راپورته. د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د جرمني په شتوتګارت ښار کې د پارکوپین په سیالیو کې د طلا یا سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ د ولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغانستان پکې د سرو زرو په څلور مډالونو سربیره د سپینو زرو دوه، د برونزو یو مډال هم خپل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته. په جرمنی کې مشت افغان تکواندو لوبغاړو د پارکوپین په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو څلور مډالونه وګټل. په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې ولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو برخه اخیستې وه.
د ښاغلی فیضي په خبره د دغه سیالیو لپاره هغه افغان لوبغاړي هم انتخاب شوي چې په دې وروستیو کې جرمني ته کډه شوي دي. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي، هغه دا دي چې دا ځوانان دغه سیالیو ته موږ له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و، خو هغه افغان تکواندو لوبغاړي چې تازه جرمني ته رسېدلي دي او اوس وخت په کمپونو او خیمو کې اوسېږي، موږ ورته تمریني کمپ جوړ کړ. د پارکوپین په سیالیو کې مو له همدغو لوبغاړو نه یولس تکړه لوبغاړي انتخاب کړل او سیالۍ مو پرې وکړې. چلنی کمرغه پنځه لوبغاړي مو په فاینل لوبو کې برخه واخیسته، څلور یې سرو زرو میډالونه وګټل، دوه نقرې او یو برنز وګټل. د ښاغلي فیضي په خبره اسماعیل محمدي، مهدي رحمتي، محمد حمیرات، محمد یوسفي هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د پارکوپین په سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. محمد جواد لکزایی، مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر بلخي د پومسې فورم په برخه کې د برونزو میډال خپل کړی دی. د پارکوپین سیالۍ د دسمبر په پنځمه او شپږمه رواني وي. د پارکوپین سیالۍ هر کال یو ځل په جرمني کې ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړو لوبغاړو هم له همدغو ځایونو څخه ډېر میډالونه او لاسته راوړنې کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلی فیضي زیاته کړه چې افغان لوبغاړي چې دلته تازه هم رارسېدلي دي، د افغانستان لپاره د نوم د جګولو په خاطر په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي، هغه دا دي چې دا ځوانان جرمني ته پرسېدو غواړي، د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د وطن دوستۍ حس یې ډېر زیات دی، له موږ سره اړیکې نیولې دي او غواړي چې لوبې وکړي. اکثر دا کسان سرپرست نه لري او موږ نه غواړو چې هغه هیلې چې د افغانستان لپاره د ورزش په ډګر کې درلودې دلته په غربي هیوادو کې ماتې شي، بلکې غواړو مرسته ورسره وکړو چې خپلې هغه هیلې چې د ورزش په ډګر کې درلودې ترلاسه کړي. سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امید، پرویز نظری او نور هغه ملي لوبغاړي دي چې اوس وخت په المان کې اوسېږي. په دې سربېره د تکواندو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا هم اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. دغه اکثرو لوبغاړو له افغانستانه د وتلو لامل د ورزش په ډګر کې لانجې او همدارس لوبغاړو ته د خدمتونو نه رسیدل په ګوته کوي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبي ولرم.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، د دې غږ په اوریدلو سره به ارو مرو په دې پوه شوي یاست چې د کور کلی نننۍ خبرونه د ماشومانو پاکله ده. آیا تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین لګولی؟
مخکې مو کول اوس مو نه دی کړی، وړکې چې نکوي مو ډېر دی وشه وړای نه شم واکسین ته.
که چیرې د پولیو واکسین ونشي ماشوم ته کومې ستونزې پیدا کوي؟
د ګذر نشلېږي، د ویلې نشلېږي، د قبلې نشلېږي.
ولې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه لګوي؟
مخکې خو واکسین نه و، نه ولاکه سردردي وه، نه خیچا کاګه وه، ټول جوړ تیار و. اوس واکسین را پیدا سو مغمره مرضونه سره زیات کړه. د واکسین پیدا راته وکړي سړی دا پیدا ده.
قدر من اوریدونکو، د روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په ماشومانو کې د پولیو یا فلج 8 پیښې ثبت شوې وې، خو له نیکه مرغه سږ کال په دې شمېر کې کمښت راغلی. د روغتیا وزارت وروستۍ سروې ښیي چې سږ کال د پولیو 12 واقعې دوی ته راغلي دي. پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه ساري ناروغي ده چې د خولې، غایته موادو او د افضل سید نمرات کولو له وجې له ماشوم نه بل ته لیږدول کیږي. دا ناروغي لومړی ځل په مصر کې وپیژندل شوه. دا چې پولیو یا ګذرن کومې نښې لري او څومره خطرناک ده، د استقلال پروختون کې د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر محمد حامد هوتک وایي که څه هم په اکثر ماشومانو کې ترغیچ ښه پرمختګ ونه کړي، نښې نه ښکاري، خو بیا هم ځینې علایم لکه په ټیټه درجه تبه، د ستوني درد، کانګې، د ګیډې درد، د ځان درد او بې اشتهایی رامنځته کوي.
لکه دیو نزله یا زکام په شکل باندې چې مثلا په ځای بیږي ستونی درد وي دا په ابتدا کې پیدا کیږي چې دیتې په سطحي شکل باندې دا یو شکل دا چې هغه کې بیا لږ ذره عمیقتر یا وخیم حالت منځته راوړي دماغي سیستم معوف کیږي او هغه التهاب له وجې نه هغه شدید ترین شکل دا چې هغه کې بعضې اوقات د مړینې سبب هم کیږي بعضې ټپونه نور دي هم د دماغ بعضې ناحیې او اناتومیل نظر نه بعضې ساحې معوف کیږي چې د هغې په نام باندې د پولیو توازو یا تصنیف بندي شوی ده نو یو ټیپي ده چې بیا هغې کې په کلینیکي شکل باندې یا د همغه اراض و علایمو د نظر نه دا فلج منځته راوړي او د فلج د منځ راتګ په صورت کې دا وایروس چې ده د خپله د وجود عصبي سیستم کې یعنی د ملا په تیر کې د ستونو فقرات چې موږ ورته وایو په دې کې دغه قدامي بخش د هغې یو تعداد د حجرات دي د هغې تخریب چینی حرکي حجرات حرکي اعصاب هغه تخریبوي او د هغې په واسطه باندې دغه خپل مشکلات یعنی په همغه عصبي سیر کې چې کوم عضلات یا نهایات یا اعضاوې پښې او لاس او هغه مواقع دي هغه د فلج سبب د دغه حجراتو تخریب ده
د پولیو مخنیوی یوازې دوه قطرې واکسین کولی شي موږ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو پوښتلي چې دوی خپلو بچو ته واکسین لګولی که څنګه په ځینو ځایونو کې له داسې کسانو سره مخ شوو چې اصلا یې د واکسین په هکله معلومات نه درلودل که څوک پوهېدل هم د بې پروایۍ له وجې ماشومانو ته واکسین نه وکړئ د خوست اوسیدونکي جمیلې سره په داسې وخت کې غږېدلی وو چې خپله ناروغه وه رنګ زیړ شونډې وچې سر ببر مخ په سوری یخه کوټه کې شپږ ماشومان ورچاپیر وو له هغې نه مو پوښتلي چې بچې واکسین کړي که نه
زره میوه تا نه دي کړي
ولې دې نه دي ورته کړي
خو څوک غم نه کوي
مثلا څوک غم نه کوي
خو پلورې بیا یې نه نو مو بدیا پرېږدي نه مو پرېږدي نه مو دای داسې واکسینو ته بیایي چې بولې وو واکسین مو کړي
پلورې نه پرېږدي
ا دې وړو ګجل کوي پلورې مو شمو نه پلور دا مو نه بیایي چې واکسین
مو څو ماشومان دي به واکسین دي
د ټول به واکسین دي
واکسین په ارزښت باندې پیږي په اهمیت پیږي دي واکسین
تلویزیون کې ورو خپه یم چې واکسین پیدا لري ګره ګاټه لري مو شمو نه ته مونږ ته پیدا لري ارشي مراسته پیدا لري سړی څه زور سامي خالي جګري وای زنه پرځخ نه پیږي د مسمونه د یاد واکسین وکړي
ناجیه د جمیلې په خوا کې وسیدله د هغې لور د پولیو د ناروغۍ له وجې مړه شوې وه کله چې ورسره غږېدل رواني حالت یې سم نه ښکارېده یوه شیبه وروسته به یې هېر وه چې شیبه مخکې څه ویلي له هغې مو پوښتلي چې څو ماشومان لري
څلور
ماشومان لري واکسین هم ورته کړی ده څه وخت څه رقم
دلته نه ده کړی پاکستان کې مو کړی دي
دلته مالې نه دي کړي
څه خبر یم دلته و نه کړم خالی چاچا یې بس واکسینونه نه کوي
واکسین نه کوي
نه
او چاچا یې هغه واکسین نه ده
وسله نه ده راغلی
هغه دې نظر ته نه راځي
نه
څه فکر کوې چې هماغه چاچا یې څومره فایده لري
هغه فایده لري نه دا مریضانو ته هر څه تخي دي
ته څه وایې څه رقم واکسین باید وکړي
دا د ستنو والا
د ستنو باید وکړي هماغه ښه ده
هو هماغه شل ولته هم ښه ده دا لاسونه او دا پښې
شالته فالج ده
هو دغه ته ښه ده
داسې کوم څوک سته تاسو مانځ کې چې هغه همداسې فالج شوي
او ما یو لور هغه سوی وه که نه فالج شوی وه هغه بیا مړه شوه هغې نه موږ اوسه پورې دې ته واکسین نه دي کړی څوک وکړي نه
ولې دې لور شاله سوه
څه ښه څه مرض درلودنه دغه مرض سره که نه ستن چې ونه لګوي که نه دغه مرض پرې راځي که نه ته پچ کېږي نو هغه بیا مړه شوه پاکستان کې
ښه سره له دې چې یوه لور دې په پولیو باندې مړه شوې ده بیا هم نور ماشومانو ته واکسین نه لګوي
ولې نه لګوو څوک چې وکړي ولې نه لګوو نه څوک راځي نه
څوک راځي نه
نه وکنه
ته خپل هم چېرته نه یې تللی
نه نه ده تللی م زه کور کې یم ما کور کې څوک نشته خالي زه یم یا میړه مې ده
که څوک دلته رانشي د واکسین لپاره تاسو خپله نه ځئ کلینیک ته نه ورځئ
نه ځو که نه کلینیک ته موږ لیدلې نه یو که نه چېرته لاړ شو
کوم لیدلي وای تللی
هو تللی ولې نه تللو ماشومان چېرته هغه نیسي مریضان نیسي فش نیسي
د هلمند اوسیدونکی جمال خان د دوو میرمنو خاوند او د لسو بچو پلار دی هغه هم د پولیو د واکسین په ارزښت نه پوهېده خو کله یې چې کوچنۍ خور د پولیو په ناروغۍ اخته شوه نو بیا یې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګوه
کلینیک لرو هغه بیا دوی پروګرام دی چې مقصد میاشتې دوه میاشتې هغه تیریږي هغه دوی پروګرام سي راځي چې نو دغه هلکان په دغه کلي کې سم سي د ازموږ ده کوڅه په کوڅه کور په کور هغه ماشوم ته دغه نه دي اساس چې ورکوي دغه په خلي کې ورسره سي ورکوي
د دې څه لپاره واکسین ده
دا دغه د پاره دی د خلک وای وای دا د اویا مرز د وازه نو غویا مرز به مشته نه مله بيږي دا کم مرز کم مرز
کور کې د څو ماشومان دي
په کور کې زه په خپل لرم دوه مینه یعنی دوه شیز لرم
او ماشومان څو
ماشومان لرم تقریبا لس ماشومان
لرم اوس حسابې
لس ماشومان لرم نو رسول ما
تر اوسه حساب نه
مله لس ماشومان لرم شپږ انجونی دي او څلور الکان
دي د دې ټول واکسین کړی دي
ګردن واکسین کړی دي بلې
یو
هم به واکسین نه ای پاتې
نه 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 کړم واکسین کړی
اوی تاسو په سیمه کې دا نور خلک هم واکسین کوي ماشومان باندې
او 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 واکسین دا خو ډېر ښه شی دی نو دا خو څه په پیدا یو سړی پوسی از موږ یو خور ستا هغه د موږ ټوله کومه ته معلومیږي چې ستاره نومیږي نو ما د کوشتا کو ورکی خور ده نو املا اوس چرت نیولې ده پرسیدلې ده دا کار په کار چرت نشي زوب نشي نو موږ دغه نو واسطه طاقت نه لرو چې دې او تداوی موږ وکړو
تاسو په خپل خور واکسین نه وکړای
نه 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 موږ وسالانه دا واکسین چې راځي ورکوې موږ اوس هیڅ ګټ نه ورته کوي هغه ما خوته
یعنی اوس مشکل ورته پیدا
شوی اوس مشکل ورته پاسو دوه نه په تکلیف ته چې دا ماشام دی پر ځای باندې تروسه دا ستون ستخ نه سپری وتلای پر دې بغل پر هغه تروسه شپتر سره پر دې د املاس بازار بغار چې غالي وي
پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري که ماشوم ور باندې اخته شو بیا د ټول عمر لپاره ای بي کیږي د ډاکټر اوتک په وینا د وقایې لارې تر ډیره هدا د پولیو واکسین کېدلی شي
د پولیو واکسین چې دغه چې منګه وایو د ماشومانو د فلج ناروغي واکسین چې دغه ماشومان یعنی فلج یو دایمي مایوبیت منستر وړي او دغه مایوبیت بیا چې کله سره معوف شي یا ماشوم معوف شي تر ابده پورې دا ماشوم دغه مایوبیت ځان سره لري او دا هیڅ تداوی لار نه لري نو بنان مونږ کولای شو چې په دغه دوه قطرې واکسین چې د نړۍ سی سازمان په همکاري او د زمند وزارت ساتامي په کوشش او زحمتونو سره چې دا د خلکو پاره فمسال په اجتماع کې او په ټول افغانستان کې سراسر د کلینی صحی کلینیکونو او د موبایل ټیمونو یا د همغه ورځې د رضاکارانو په واسطه باندې مثلا دغه واکسین د خلکو ته ورکیږي حتی کور په کور حتی په داخلي او خروجي مناطقو کې ترانسپورتي یا وسایل په استفاده یعنی د ټولو پوسټرونو میډیاګانو د لار د تلویزیونو د لار نه دغه شی د خلکو ته غور کول کېږي چې دغه واکسین ګټه داده چې دا واکسین دغه دوه قطرې کولی شي تاسو ماشوم د دایمي مېبد نو ساتي درې د فی دغه واکسین دوه قطرې کمپاین لانیږي نو په دغه درې دورو کې کچيري او چا درې دوري واکسین واغست نه نه فیصد د لانګ لایف ټول عمر د پاره دی مافکیږي او د بیا دغه وایرس نوم تر کېږي نه
ډاکټر هوتک له ټول کورنۍ غوړي چی
د خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه کته عمر لري ما خوښ داد چې دغه مرض ډیر خطرناک ده حتی د مرګ سبب او ته دایمي مایوبیت سبب ګرځي بنان هیڅ لاره د تداوی جرایي هیڅ نشته بل لاره چې کله ما وښو لایونیو او بلدا چې دا نور خلق هم که یو سړی معروف شو نور خلق ته منتشر کینو دا ډیر غټ ظلم ده د خپل ماشوم په حق د خپل وطندارانو د خپل آزاد فامیل چې یو سړی ټول عمر مایبوي او خپل پدی باندې بار وی او د ټول کارونه ولېږي نو ما خوښ ده چې کړه دا واکسین کمپاین شروع کیږي د خپل 15 کلن څخه کته ماشومان د دوه قطرې واکسین رضاکاران نوی په کور کې بیا د هغه مراکز صحیح ته د دې صحیح مرکزونو نږدې دی غیلت د دې واکسین د کولو په خاطر باندې 15 کلن څخه کته ماشومان ټول انتقال کی تر څو دغه خطرناک مرضی څخه په امن او یا مسونه پات شي
درنوونکو پولیو یا غزان د ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه شمیرل کیږي د مخنیوي لارې هم دوه چاسکي مفت وړیا واکسین دی نو کوړی چې خپل بچی له لوی آفات او مصیبت څخه وژغوري هغه ته مخکې لدی چې 15 کلن شي د پولیو واکسین ولګوي
سما جانا جانان وطن افغان وطن جانان وطن افغان وطن ساد وجو دورنا چھاپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا چھاپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساد وجو دورنا چھاپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا چھاپ دکھمن پورشا جانان وطن افغان وطن گل سوانا او وینو لمبے دل تا گل کھٹے تن کی تن کی ماشومان بے وقت اور جدل
پگل درو خالی بری گی لاسمان وطن پگل درو خالی بری گی لاسمان وطن ساتو وچ دور نا اپ دشمن اورشا ساتو وچ دور نا اپ دشمن اورشا تما جانا جانان وطن افغان وطن نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اپ دخمن دورشا ستاد وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا